پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونه په دې خیرنۍ خبري ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له ظفر خان.
مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره کتلی. امریکا د قطر د بین الافغانی کانفرنس په ځنډیدو خوشحالي ښودلی ده او د یوکرین ولسمشر پیترو شینکو په ولسمشری ټاکنو کې خپل مات منلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هواد یې هیڅ وسلواله ډلې ته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل هواد ضد وکاروي. عمران خان نن په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ګډې خبرې غونډې ته ویل غواړي چې د دواړو هوادونو د ترهګرۍ ضد باور جوړ او همکاري زیاته کړي. عمران خان وایي د ترهګرۍ موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات جوړول، نو ماته دا ډیره اړینه وه چې له خپل لوړپوړي امنیتي چارواکي سره دلته راشم او دا مسله هوار کړم. حسن روحانی غونډې ته ویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه په شریکه پوله د ګډ چټک ځواک په جوړولو حاصله شول. عمران خان په داسې محل د ایران په سفر دی چې اسلام آباد له تهران د هغو ترهګرو ډلو په ضد د کاروایی غوښتنه کړې چې د اورماړې په وجونو کې لاس لري. د اپریل په 13مه د بلوچستان په اورماړې کې وسلوالو 44 پاکستانی عسکر له بسه کوز کړل او بیا یې وجل. له دې وړاندې ایران هم په هغه هیواد کې د ترسره شوو بریدونو تور په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو ډلو لګولی دی. د پېښور ماشوخې لوسیدونکو نن احتجاج کړی دی. دوی ادعا کوي چې د سیمې خواوشا 16 ماشومان یې د پولیسو ضد د ویکسینولو وروسته بې هوشه شوي دي، خو حکومت د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا ماشومان په رښتیا هم د پولیو څاڅکو د خوړلو له وجې بې هوشه شوي دي که څنګه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پېښې د څېړلو حکم کړی دی. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محفوظ دي خو دا باید یخ وساتل شي. په ټانک کې د مسودو احتجاجي ناسته نن په 19مه ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د پوځي عملیاتو په مهال ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره به معاوضه ورکوي، خو تر اوسه په آخري سروې کې شاملو خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې. د پرلتوالو مشر محمد ندیم عوام دوست بیګا مشال رډیو ته وویل تر اوسه یې د سیمې خواوشا 1500 خلک له مرستو بې برخې دي.
اون یزا ځان سره خې دې چې دا کینسل دي دا مونږ نه ورکو. مونږ ورته وایو چې تا ولې کینسل کړی دي؟ سروې خو ما نه دا کړی، زمونږ مسعود کوم خو نه دا کړی، سروې خو حکومت کړی دا. په حکومت کې بعد تحصیلدار به هم پکې، انجینیر به هم پکې، او سره بعد آرمی کیپټن یا میجر به هم پکې. مونږ دا ورته وایو چې تا وایې چې دا کې غلط شوی دا. نو غلط چا کړی دا؟ تا کړی دا کنه؟
د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د ستونزې د حل لپاره شپږ کسیزه ډله جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د ترهګرۍ ضد جنگ په مهال پښتنو ته ډیر زیانونه وښتي او د پښتون ژغورنې غورزنګ دی د دې د حل په موخه له حکومت سره مرسته وکړي. شوکت یوسفزي پرون په سوات کې خبري غونډې ته ویل هر څه په احتجاجونو نشي سمېدلی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 100 ارب روپۍ مختص شوي، په کار د احتجاجونو له وجې دا عمل متاثر نه کړل شي. پښتون ژغورنې غورزنګ د نورو ترڅنګ غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت د ټولو ورک کړي کسان عدالت ته وړاندې کړي، له عدالته لرې وجنې دي ودروي او د بدامنې او پوځي کاروایانو په محل د اوختو زیانونو په اړه دی د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. په خیبر کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د میلیان مارچ په نوم جلسه وکړه چې پکې په زورګونو کسانو ګډون وکړ. پرون په جمرود کې شوې جلسې د په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې دا محل په قبایلي سیمو کې هیڅ یو قانون نشته. مولانا فضل الرحمن وویل په انیپسی واټ کې قبایلی ضلعو ته د 100 ارب روپو ورکولو ژمنه شوې وه خو په هغې هم عمل ونه شو. خو په قبایلي ضلعو کې د تحریک انصاف یو مشر ډاکټر نبی جان بیا مشال رډیو ته وویل قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالتي نظام غځول او دغلته د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره راتلونکي انتخابات کول څرګندوي چې په دې سیمو کې آیین او قانون شته. خبرونه له مشال رډیو نوري. امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي او په دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو په ځنډېدو یې ناهیلي ښودلې ده. د امریکا د بهرنو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پامپیو د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان هم وغندو. ټاکل شوی وه چې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنو غړو 2500 کسیز پلاوی د اپریل په 6مه په قطر کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. په اعلامیه کې راغلي چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره ښه موقع ده او ټولې غاړې به وهڅوي چې په دې بین الافغاني کانفرنس کې ګډون وکړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم دور کې خپله ماتې ومنله او ولادیمیر جیلینسکي ته یې په بریا مبارکي ورکړه. د یوکرین د ولسمشریزو انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې ولادیمیر جیلینسکي څه د پاسه 3% او پوروشینکو څه باندې 25% رایې ګټلې دي. پوروشینکو پرون له رایو د بهیر سر تر رسیدو وروسته وویل چې سیاست نه پرېږدي. سریلانکا په چاودنو کې د وژل شو شمیر 290 ته لوړ شوی. په بریدونو کې نږدې 1500 کسان جوبل شوي هم دي. دا بریدونه پرون د هغه هیواد سرخار کولمبو ورسره په نږدې سیمو کې په هوټلونو او په کلیساو هغه مهال وشو چې خلک د عیسویانو اختر یا ایسټر په نمانځنه بوخت ول. پولیس وایي 40 مشکوک کسان یې نیولې دي. د سریلانکا ولسمشر دفتر نن په یوه اعلامیه کې وویل چې صدر مایتری پالا سیریسینا په بریدونو کې د نړیوالې ترهګرۍ سره د تړاو په اړه له نړۍ مرسته غواړي. همداراز ولسمشر په هغه هیواد کې بیړني حالات اعلان کړي چې نن له نیمې شپې به عملي کیږي. د دې سره به پولیس او پوسته دا واک په لاس ورشي چې د عدالت له حکم پرته څوک ونیسي او پلټنې ترې وکړي. تر اوسه کومې ډلې د بریدونو ذمواري نه ده منلې، خو حکومتي ویاند راجیتا سینارتنی نن ویلي ښایي علاقایي اسلامي سختدریزه ډله توحید جماعت د حملو ترشاوي. نوموړي وویل ترسره شوي زیاتره بریدونه زرمن کېبول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ اغستل کیږي او په 1200 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1050 روپۍ 50 پیسې او په 1060 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1095 روپۍ 70 پیسې او په 1060 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 60 پیسې او په 33 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپۍ 70 پیسې او په 33 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني په یورو روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او د باران امکان دی. او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 40، بنو کې 35 او 21، ژوب کې 22 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نن په تهران کې د ایران د ولسمشر سره په وګړ خبري کانفرنس کې ویلي چې حکومت په هیڅ سوي وسله وال ډلې ته د پاکستان پر خاوره د فعالیت اجازه ورنکړي. نن بیا په خبر ته نږدې د ماشوخیلو سیمې خلکو تر هغه وروسته احتجاج وکړ چې یو شمېر ماشومان د پولیو واکسینو تر د اغستلو اغستلو بجې ناروغ شول. د جنوبي وزیرستان د پام وړ شمېر کسانو په ټانګ کې د سیمې د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي حکومت دې د دوی د ړنګو شو کورونو د سروې او له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې پوره کړي. او د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي سر له سبا د صوبې په زیاتره سیمو کې د بارانونو نوې لړۍ پیلېږي. چارواکو د ځینو سیمو اوسیدونکو ته د خبردار اوسېدو ویلي دي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي ایران ته د سفر تر ټولو مهم هدف د ترهګرۍ پر ضد د اقدام لپاره باور پیدا کول دي. دا خبر نوموړي نن په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبري غونډې ته وکړه. روحاني وویل تهران او اسلام آباد د دواړو هیوادونو پر پوله د ترهګرۍ ضد ګډ ځواک پر جوړولو سلا شوي دي. دواړو مشرانو پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې چې تفصیل یې له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ایران ته د سفر تر ټولو مهم لامل د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې باور او همکاري زیاتول دي. نوموړي نن په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات زیږولي دي. همدا لامل دی چې دی له خپلو امنیتي چارواکو سره ایران ته ورغلی چې دا مسأله هوار کړي. حسن روحاني غونډې ته ویل چې دواړه خواوې د ترهګرۍ ضد اقداماتو لپاره پر پوله د یو چټک ګډ ځواک پر جوړولو سلا شوې دي. عمران خان ویل چې په پاکستان کې ټولې سیاسي خواوې غواړي چې د وسلوالو ډلو ضد باید اقدامات وشي.
وی ول ناټ الاو اني ملټنټ ګروپس ټو اپریټ فرام اور سویل.
دا وایي موږ به هیڅ وسلوالو ډلو ته خپل خاورې د فعالیت اجازه ورنکړو. زموږ حکومت په لومړي ځل په پاکستان کې د هرې وسلوالو ډلې د ختمولو چارې پیل کړې دي او دا کار موږ د بهرني فشار له کبله نه کوو. دا فیصله د پاکستان ټولو سیاسي خواوو په یو خوله او په مکمل اتفاق کړې ده.
اکراس دی پولیټیکل سپیکټرم ان پاکستان.
عمران خان پر داسې مهال د ایران په سفر دی چې دواړو هیوادونو پر یو بل وسلوالو ډلو ته د پټنځایونو ورکولو تور پورې کړی. د نوموړي تر سفر یوه ورځ مخکې د اپریل پر 6 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تور پورې کړ چې په بلوچستان کې پر پاکستاني او امنیتي سرتیرو برید ایران میشته بلوچ بلتون پالو کړی دی. قریشي پر تهران غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ضد اقدام وکړي. تر دې مخکې ایران هم پر پاکستان تور پورې کړی چې پر خپل خاورې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی چې له پولې هغې خواته پر ایرانیو سرتیرو او حکومتي ځایونو حملې کوي. خبري غونډې ته په وینا کې دواړو مشرانو ویل چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل غواړي او په دې برخه کې همکارۍ ته تیار دي. پاکستاني وزیر اعظم او ایراني ولسمشر د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر زیاتولو هم ټینګار وکړ. روحاني د ایران، پاکستان او هند د ګیسو د نل لیکې پروژې په یاد وویل هیواد چمتو دی چې د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کړي. دی وایي ایران تیار دی چې د تیلو او ګیس په برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کړي. همداراز تهران له پاکستان سره د ګیسو د نل لیکې په برخه کې هم اقدامات کوي، بلکې په دې برخه کې موږ ټولې چارې بشپړې کړې دي. حسن روحاني زیاته کړه چې تهران غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له لارې د چابهار بندر په بلوچستان کې له ګوادر بندر سره وتړي او په دې برخه کې همکاري پراخې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو نن په خبرته نږدې د ماشوخیلو په سیمه کې خلکو تراغ ورسته احتجاج وکړل چې دوی وویل د یو شمېر ماشومان یې له پولیو واکسین وغوښتو وروسته ناروغه شول، بې هوشه شول. زمونږ خبریال بیا سیمې ته لاړو، هغه دغه حالت له نږدې کتلی، له خلکو سره یې خبرې کړي دي، له چارواکو سره یې هم خبرې کړي دي. نو غلام غوس چې زمونږ خبریال دی را سره ټلیفون پلی کړی. غلام غوس، تاسو ته بیا هم سلیمې شوی په خبرونه کې، او که تازه معلومات راکوي تاسو که دغه خپل معلومات راغونډ کوي زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې څه وشو، حالت اوس څه دی او خلکو څه وویل، چارواکو څه وویل، دغه ماشومان چې ناروغه وو څنګه مرستې ورته ورسولې؟
جی بالکل بادشاہ صاحب، ما دا ڈاکٹرانو سره هم خبرې اترې وکړلې په کوارټور باندې، بیا د ماسوخیل او شیخ محمدو طرف سره تللی وم او واپس هم داري وس تقریبا دا ورسېدم. نو صورتحال لري چې واقعي چې دغه پولیو ویکسینیشن کم شوی دی، دا هغې وروسته د ځینو ماشومانو د والدینو لخوا دغه شکایتونه راغلي دي، بلکې په سلګونو ماشومان چې کم وینو هسپتالونو ته هم وړي شوي دي. یوازې په کوارټور باندې چې یو سرکاري کم د غړي هسپتال دی، دا هغې د یو ایم ایس سره ما اوس خبرې اترې وکړې، ډاکټر شاهنواز، نو هغه دا وایي چې د 300 نه زیات ماشومان د هغې روغتون ته راوړل شوي وو، خو هغه دا وویل چې بس ماشومانو ته معمولي د الټو او داسې د زړه د خرابېدو دغه وو شکایتونه وو، بے هوشه هم نه وو، خو بس د معمولي درملنې وروسته چې کم وینو وسن ځینې ماشومان، بلکې هغه دا وایي چې را روان دي څنګه په سیمه کې دغه خبر خپور شوی دی چې پولیو ویکسینیشن شوی دی. نو زه چې په لاره باندې هم راتم، نو د ځینې والدینو سره خپل ماشومان ورسره وو، ماته هم دا ویل چې یاره د دې ماشومانو طبیعت خراب دی. خو به هر حال د اوسه پورې چې د ډاکټرانو سره ما کومې خبرې اترې وکړلې، نو دا چې څه سیریس یعنی چې د کوم ماشوم په کې دغه شوی
او دا ډاکټران څه وایي؟ اوبخه غلام غوسب، دا ډاکټران سوي چې ګنې په دغه کمپاین کې په دغه دوايي وکسین ورکولو کې کم غفلت شوه دی، دا وکسین زاړو یا ګرم هغه څنګه سمره چې یخ پکارو هغه شان نو دا ولې داسې شوه دی؟
بالکل جی، د دې لپاره خو دی یو پلتنی دا دل هم جوړ کړی دی، پلتنی کوي خلکات د پوجو د محکمې د پوجو ځت چې کم د ای پی ای محکمه را هغوی د ډاکترانو سره چې ما خبرې وکړې نو هغوی دا وایي چې د پولیو په ویکسینو کې هیڅ داسې څه شی نشته چې د هغې د لاسه په ماشوم باندې سچل وشي. خو البته کپرس کا دغه ټمپریچر دغه یخ نه ساتلې شوی نو معمولي د دې سره دغه ماشومانو طبیعت خرابېدی شي. خو داسې
سیاستي او دغه احتجاج چې شروع شوی خلک راپارېدلي وو نو هلته څومره کم زیان شوی دی په سیمه کې؟ تاسو وخت ورته ویل چې هلته چې کوم لوکل روغتیايي مرکز دی هغې ته خلک ورغلي وو زیان اړول؟
بالکل جی، هغه د ماشوخیلو چې کوم بي اچ او دی بیسک هیلت یونټ چې کوم وروکي هسپتال دی په هغې باندې خلک ورغلي دي. د هغې دیوالونه هم راغورځولي، په هغې کې دننه هغې ته اور هم لګولی دی، بلکې په مکمله توګه باندې هغې چې کوم ریکارډ کلته کوم دوایان او څه پراته دي هغه هر سره ډېر زیات خراب کړي دي. په اوس چې زه واپس راتلم نو بیا ګڼ شمېر پولیس اهلکار او د انتظامیه خلک راغلي وو. هغې دا ویل چې مونږ د کلي د خلکو سره خبرې اترې کړي دي، اوس چکم دی حالات چې په قابو کې دي یا نور روغتونونو کې دا چې څه خطر نشته. البته د ماشوخېلو په باره کې چارواکو ماته دا ویل چې دلته د پولیو انکاري والدین سیوا دي، یعنی د مخکې نه دا چې خلک شته چې هغې پولیو خپلو ماشومانو ته اچول نه غواړي، نو ځکه د نننۍ پېښې وروسته په ماشوخېلو کې د خلکو د طرفه دا د دې عمل مخکې ته راغلی دی چې دغه
غلام غوث زمون خبریال چې دغلته ماشوخیلو کې کوم احتجاج شوی دی. داسې رپورټونه دي چې یو شمېر ماشومان ناروغه شوي دي تر هغه وروسته چې د پولیو واکسین واغستل. په دغه اړه مونږ ته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي سر له سبا د صوبې په زیاتره برخو کې له تیزو هواګانو سره سره د بارانونو یو نوې لړۍ پیلېدونکې ده چې د روان اپریل میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. په پاکستان کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو 9 کسان وژلي او شاوخوا 130 نورې ټپي کړي ول. دغو بارانونو فصلونو او باغونو ته هم زیانونه اړولي دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره بیا وایي دوی له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره تیاری نیولې دي. احمد الله معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد فهیم د اپریل په 22مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان او پنجاب صوبو د ځینې سیمو نه علاوه د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نه ورځې نه د بارانونو یوه بله لړۍ شروع کیدونکې ده. د نوموړي وینا وه د تیزو هواګانو سره سره د ګلۍ کېدو هم امکان دی چې له وجې د غنمو فصل ته د نقصان رسیدلو خطره موجوده ده. د ډاکټر فهیم په وینا چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته د خراب موسم په حق لا د وړاندې څخه خبرداري ورکړی دی چې حفاظتي انتظامات دی وکړي. بلخوا د پی ډی ایم ای یو چارواکي انور شهزاد مشال ریډیو ته وویل د موسمیاتو محکمې د اطلاع وروستو خپل ټول انتظامات یې مکمل کړي دي او د هرې ضلع انتظامیه سره سره متعلقه محکمو ته هم د قدرتي آفت راتللو په صورت کې د خبردار اوسېدو ویل دي. تیره اونۍ په ملک کې بارانونو او سیلابونو 9 کسان وژلي وو او د 130 زیات یې ټپیان کړي وو. دې ترڅنګ بارانونو سیلابونو او ګلۍ په پنجاب صوبه کې په زرګونو اکړه ولاړ د غنمو فصل سره سره د میوو باغونو ته هم زیان رسولی وو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مسودو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته د اوختو توانونو ازاله باید وکړي. چارواکو مشال لډو ته ویلي د دې ستونزې د حل لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
د جنوبي وزیرستان د مسودو ګڼ شمېر کسان نن په 19 ورځ هم په ټانګ کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته ناستي. دوی ته د مختلفو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه دی. د پرلتیو مشر محمد ندیم عوام دوست پروند ماځیګر مشال ریډیو ته وویل په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو مهال د خلکو کورونه او کاروباري مرکزونه وران سو چې حکومت یې د تاوان ورکولو لپاره سروې کړې وه. نوموړي زیاته کړه دا سروې په 4 مرحلو کې وشوې، خو د 4مې سروې متاثره خلکو ته چې د ده په وینا شاوخوا 15,000 جوړیږي لا هم تاوان نه دی ورکړل شوی.
دا کینسل دی، دا مونږ نه ورکو. مونږ ورته وایو چې سروې خو حکومت کړی دا تحصیلدار به هم پکې انجینیر به هم پکې او سراب آرمی کیپټن یا میجر به هم پکې دو بسر وکړه نه بعد به مطلب دو فارم واستول سائن بکل کیپټن به هم سائن کړل او میجر به هم سائن کړل
حکومت او پرلتوالو ترمنس په وار وار مذاکرات سوي خلای هم څه نتیجه نه دور کړي. د جنوبي وزیرستان د سب ډیویژن سروکی اسیسټنټ کمشنر یوسف علي پرون مازیګر مشال ایډیو ټول په سوي سروي کې د متاثره خلکو په اړه غلط معلومات درج شوي وو نو ځکه هغه منسوخه کړل شوه. نوموړي زیاته کړه دوی شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې چې د دې سروي لسره جاج واخلي. خود پرلتوالو مخکش محمد نعیم عوام دوست وای تر دې وړاندې هم احتجاجونه کړي او هر ځل حکومت ورسره تشې وادې کړي خو سرته نه دی رسولي. د دې په وینا دا وار دوی په هوټ کړي چې د سنځي تر حلېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پرو
کشمیر او گلگت بلتستان چارو پخوانی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور تیر شپه د جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر ترڅنګ د ټانک په جرګه حال کې د مسعود قبیلی له مشرانو سره غونډه وکړه. په غونډه کې د سیمې له مشرانو هیله وشوه چې په وانه کې د وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي جلسه کې دوی ګډون وکړي خو دغه مشرانو ویل ولس یې په تیرې ونیمه لسیزه کې زخت زیات ځپل شوی دی. وزیر اعظم باید دوی سیمې ته هم لاړ شي. سیلاب مسعود حال را کوي.
تیر ماسخوتن مال د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر د ٹانگ پر جرگہ حال شی علی امین گنڈاپور د درے مسعود لو جرگے تا ورا غائے چھ د مسعود قوم شرون ملکون و خوشوی چھ د روان میاشتے پچلر وشتا میں نٹھے پوانک شے د وزیر اعظم عمران خان د جرگے د بایکاٹ پر زائی پر داغا جرگے شے برخا و خلی مسعود قوم پر شریکا پر یو جاغ علی امین گنڈاپور تا سزا واب ورکا پا جرگیک شے موجود دے یو مشر ملک ناوار وائے
مالک کے رحمت اللہ مقصود عبداللہ خبرے کام علی امین پل موکیس پیش کب مسید کا دلے دا فیصلہ وکلا تو مشتارہ کا بندے یہ میر پا دا پا چاہا اترازات نشتا خود میر دے خپل خور ناورے وہ بلا خورا تا مسید کون چے رہنے تی نور دے میر وزیر اعظم یہ دے میر خوریے یہ دے میر پار سر گے لے مئے وہ چے تا دے میر خورا تا نور چے میر اپرادے خورا تا پا اے سرات نشتا
ملک کرامت خپل نور خبر پا دا رنگ مخش بوتلے
شوی مسجد کا دلادو مسمار شوی مسجد کا دلادو قربانی مسجد کا دلے اٹھے تو دے یگ باوجود تپ آوک سے کلا وہی وجیتا سے کلا وہ بل جیتا سے
درے مسعود قوم پنجاو رز مخش پیوے جرگے سے ٹھنگا کرے وا چدے سلی وزیرستان دے دورے پ وقت با مسعود پوانک سے دے وزیر اعظم پ جرگے سے تراغا وقت پر برخا وا نخلی چتر چومرا پورے دے نورو الا چار واکو پر شامول وزیر اعظم دے مسعود قوم خاور تارا غل ہے او دے دوی دے فریاد نا یہ زان خبر کڑائی نوی پدا غا باریک شنن پٹانک شے یوا بلا لویا جرگارا غشت شوی دا چپا کمک شے با مسعود قوم خپل اتجاج تا دوام ورکوی او پدا غا لڑک شے با نور پریکڑے کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي پختون ژغورنې غورځنګ د یوازې احتجاجونه نه کوي بلکې د مسلو د حل په برخه کې دی هم وغږیږي. دا خبره نوموړي پرون په سوات کې یوې غونډې ته کړې. پختون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت د قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي، د ورکو کسانو ماورای عدالت وژنو مسلې د وڅېړي او په قبایلو کې د پر امنیتي پوستو خلک نه ځوروي. د غورځنګ په خبره د همدې غوښتنو تر پوره کېدو پورې احتجاجی غونډه بکوي. شوکت سبزی د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې سمې بدلې دي. نوموړي د صوبایي کابینې او د پیښور چټک بس پروژې په اړه هم خبرې کړې. حال یې د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سواد بنګوره کې خبری غونډې ته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دوی د پی ټی ایم سره وړاندې هم خبرې اترې کړي او اوس ورته هم تیار دي. پی ټی ایم دوی ته د مسلو حل وخی، صرف احتجاج نه کوي.
پی ټی ایم سره حل وي نو حل دې راته وخی، که صرف دا و چې پښتانه سفر شوي دي، پښتانه مړه دي، پښتانو سره زیاتی شوی دی، دا خو مونږ هم ویو. مونږ خو د هغې نه انکار نه دی کړی. مونږ خو ویو چې ملکنډ سره هم زیاتی شوی دی، مونږ دا ویو چې پټه سره هم زیاتی شوی دی، خو هغې خو دا حل اوس نه دی، ځکه چې دی وایي پښتون لیډرشپ نشته. د دې نه زیات پښتانه چېرته په وفاق کې راغلي دي، په کیبینټ کې ټول پښتانه دي، وزیر اعظم نه والا تر وزیرانو پورې. ستا په صوبه کې ټول د پښتنو حکومت محمود خان څوک دی، وزیران څوک دی، ټول د دې خاورې دي. زه دا ویم چې دا پښتنو ته ډېر غټ چانس ملاو دی د ترقۍ لپاره. بیا 100 بلین ډېر زیات اماؤنټ دی پکار ده چې دا موږ په دې خلکو باندې ولګو. نو که صرف احتجاج کوو، صرف مظاهره کوو، حالات خرابو، نو دا خو دوباره غزې ته خلک رسول دي چې کوم نه دی راغلي دي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پېښور لویه پروژه بی آر ټي ښه په کامیابۍ روانه ده. دې کې درغلي نشته او د پاکستان رسنۍ صرف دوی حکومت بدناموي. دوی ویل چې د بی آر ټي په لګښت کې څه قسمه زیاتوالی نه دی راغلی.
موږ بار بار ورته ویل چې 29 سره باندې بی آر ټي جوړېږي، اوس پاتې شو دا چې 66.6 روپۍ موږ ولې یادو. دا په دې یادو چې د بی آر ټي نه علاوه درې سلور منصوبې نورې دي، ځکه چې دې کې سایکل ټریک، دې کې د بازورانو لپاره ٹریک، دې کې موږ 8 اربع روپۍ منه 220 بسونه راستي، 68 کیلومیټر موږ ورسره فیډر روټس اچولې دي، بیا درې غټ غټ شاپنګ سینټر دي.
د سوال په جواب کې صوبایي وزیر اطلاعات ویل چې صوبایي حکومت کې څه قسمه اختلافات نشته. وزیر اعلی محمود خان د صوبې مشر دی او اختیار ورته شته. دوی ته وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې د کارکردګۍ په بنیاد د بدلون کولو اختیار ورکړی دی. صوبایي وزیر دا هم ویل چې دوی د هر قسمه کرپشن په ضد کارروي شروع کړې ده او دې کې به بغیر سفرق د هر چا په ضد سخت ګامونه پورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پرون د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د ملین مارچ په نوم جلسه وکړه چې زرګونو خلکو ګډون پکې وکړ. جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وویل د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی، وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بی اختیار دي او دا چې په قبایلی ضلعو کې دا وخت هیڅ قانون نشته. خو واکمن تحریک انصاف ګوند د مولانا د تورونه ردوي او وایي چې نوموړی د سیاسي مخالفت له وجې بې بنیاده خبرې کوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
دې جلسې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د موجوده حکومت خارجه پالیسی ناکامه شوی، په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی او موجوده واکمن نه منو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره هیڅ اختیارات نشته او ټول اختیار په وسره دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم ختمولو اجازه نه ورکو او په ملک کې صدارتي نظام نه منو. مولانا فضل الرحمن ویل چې قبایلی سیمونه اف سی آر ختم شو، آی جی آر یا عبوری قوانین عدالت معطل کړل، نو نن سبا په قبایلی سیمه هیڅ یو قانون نه دی نافذ.
آئین آرټیکل 247 ختم کړ، یو نوې ریګولیشن راوړل.
دوی ویل چې قبایلی ضلعو ته د این ایف سی ایوارډ نه د 100 اربع روپو ورکولو خبره شوې وه خو په هغې عمل ونه شو او د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل نه منو. په موجوده حکومت باندې د مولانا فضل الرحمن د نیوکو په ځواب کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قبایلی ضلعو یو مشر ډاکټر نبی جان مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعظم او د وزیر اعلی د اختیار خبره دا صرف دا غوی چغی دی، دا غوی د ير او د خوف ناری دی چې د دوی سره اختیار نشته دی. دوی په حقیقي مانو کې د قبایلی ازله غم خوار نه دی. دوی اصل کې غواړي چې زه د همیشه د پاره د کم قبایلی ځوانان چې کم دي دا زه دوکه کمه. دا قانون نه دی چې د ایم پی انتخابات په قبایلی ازله کې کیږي. دا نه علاوه آیا دا قانون نه دی چې ستاسو او وزرا سکم زیات خاصدار فورس او لیویس فورس په پولیس کې مرچ کیږي دي دا اینی اختیار نه ملایوي چې ستا عدالتونو کسان راولېګل ازلاته ستا ډي پي او تعینات شول.
په دې جلسه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د روژې نه پس به اسلام آباد ته ځي او هلته به د اوږد وخت لپاره حکومت پر ضد درنه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هیواد یې هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل هیواد ضد وکاروي. دا خبرې عمران خان نن په تهران کې د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. حسن روحاني غونډې ته وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه په شریکه پوله د ګډ چټک ځواک په جوړولو سلا شول. د پېښور ماشوخیل اوسیدونکو نن احتجاج کړی دی. دوی ادعا کوي چې د سیمې خواو 6 ماشومان یې د پولیو ضد د واکسینولو وروستو بې هوشه شوي دي، خو حکومت د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا ماشومان په رښتیا هم د پولیو څاڅکو د خوړلو له وجې بې هوشه شوي دي که څنګه. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محدود دي خو دا باید یخ وساتل شي. په ټانګ کې د مسودو احتجاجي ناسته نن په 19 ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د پوځي عملیاتو په مهال ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره به معاوضه ورکړي، خو ټولو اغېزمنو ته یې نه ده ورکړې. چارواکي وایي د پارلتوالو سره د خبرو لپاره یې 6 ډله جوړه کړې ده. په خیبر کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د ملیان مارچ په نوم جلسه وکړه. پرون په جمرود کې شوې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې دا مهال په قبایلي سیمو کې یو قانون هم نشته، خو د واکمن تحریک انصاف مشران په قبایلو کې د قانون د نشتوالي تور ردوي. امریکا د بهرنو چار وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې کړي او په دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو په ځنډېدو یې ناهیلي ښودلې ده. امریکا د بهرنو چار وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پامپیو د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان هم وغندو. د یوکرین ولسمشر پترو پوروشینکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم دور کې خپل ماتې ومنله. د یوکرین په ټاکنو کې ولادیمیر زلنسکی 53% او پوروشینکو 50% رای ګټلې دي. او د سریلانکا په 14 کې د وژل شوو شمېر 290 ته لوړ شوی. په بریدونو کې نږدې 500 کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي 40 مشکوک کسان نیولي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو دان خپل اداریې په 25 ايني ترمیم او دولس په حقونو لیکلې. اداریې وایي د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار 25 ايني ترمیم کوم چې پروس کال منظور شو چې ورسره به قبایلي سیمه په کامي بهیر او عین کې راشي او ډېر زر به دغه سیمو اوسیدونکي د خپل رای د لارې منتخب نمایندګان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ ته ولیږي. اداریې مخکې لیکي چې دا هر څه په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو تر داغې د دې ټولو اقداماتو ګټورې نتیجې نشي راتلې تر څو چې دا د اصل روح مطابق پدی عمل درآمد نه وی شوه. اداري اخر کې وایي چې انصاف او ازادي د عین دوه بنیادی توکي دي او باید چې منتخب نمائندگان خپل ولسته د دې ورکول باوري جوړ کړي. نو دا بوس کې تیشي چې قبایلی سیمو کې کېدونکو ابتدایي ټول ټاکنو کې دغه نمائندگان د خپل ولسته رقم تاریخي ژمنې کوي، هغه ته به تر کومه حده عملی شکل ورکړي. دا شان د انګریزي ژبې بل ورسپانه د نیوز خپل اداري د وټونو پر رجستریشن لیکلې او وایي چې پاکستان کې د سړو په مقابله کې د زنانو د ووټ رجستریشن شرا ډیره کما ده او تیر لسو کالو کې دا بیخي خطرناک حد ته را رسیدلې او دې کې هیڅ اضافه نه ده شوې. ادارې مخکې لیکي چې د وټونو رجستریشن لړکې الیکشن کمیشن او نورو حکومتي ادارو خپل کار په سم ډول نه دی کړی او نه خپل پروګرامونه په خشن ولستا رسولې دي چې ورسره د زنانو د ووټ رجستریشن حوصله افزایی نه ده شوې. ادارې اخر کې لیکي چې د سړو او ښځو د وټونو داخله د اندېښنې خبره ده او په داسې حال کې چې راتلونکي ټول ټاکنو ته لا ډیر وخت پاتې دی، چې حکومت او الیکشن کمیشن دا مسله په سنجیدګۍ سره واخلي او د دې لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې وبائی رنزونه ډیر په توندۍ سره خوري او دلته نه خو د درملنې سم تنظیم شته او نه د دې رنزونو په حق له دا آگاهي پروګرام. ادارې مخکې لیکي چې ځینې سیاسي ګوندونو او حکومتونو د رنزونو مخنیوي لړکې اوږدې وعده کړي، خو حقیقت کې دغه لړکې هیڅ عملی اقدامات نه دي شوي او هر کال یو شمېر خلک د دې رنزونو ښکار کیږي. ادارې اخري کې وایي حکومت لا د دې رنځونو د آگاهۍ لړکې پروګرامونه پکار دي چې درس خلک خپل ځانونه د وبایي او نورو مرضونو نه وساتي او د دې سره سره د درملنې هم سم انتظامات پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فوربس مجلې ولیکنه وايي امریکا باید پاکستان ته مالی مرستې ورکول بند کړي ځکه چې دا د غریبو پر ځای مالدار خلکو ته ورکول کیږي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکلي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مذهبي مشرانو په سریلانکا کې د اپریل د 28مې بریدونو غندنه کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
فوربس مجله کې د اقتصاد استاد پانوس موردو کوتاس لیکي امریکا د پاکستان ته مالی مرستې ورکول بند کړي ځکه چې دا پیسې اکثرا د هېواد د شتمنو لاسونو یا جیبونو ته ورسي. د لیکوال په وینا امریکا باید چین او سعودي عرب دې کار ته پرېږدي. مجله لیکي په نړۍ کې غریبو هېوادونو ته مالی مرستې ورکول د امریکا لپاره په بشري او ستراتیژیک سیاست په دواړو بنیادونو ډېره معنی لري، خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې وختونه د امریکا مالی مرستې غریبو خلکو ته د ورکولو پر ځای مالدار خلکو ته سی. د دې هوادونو یو بیلګه پاکستان دی. مجله د کراچۍ مشته اقتصاد پو اکبر زیدی په حواله وای واشنگتن د 1300 لسیزو راهیسې اسلام آباد ته ډېرې مرستې ورکړې دي چې دا شاندا هواد د قرضو له بحران سره راوځي. واشنگتن د 2 کال په دسمبر میاشت کې لایم اف څخه د پاکستان لپاره د 2 لس ارب ډالرو قرضو اخیستو په لړ کې مرسته وکړه. د دې قرضو په بدل کې به پاکستان په سیمه کې رتراګرۍ پر ضد په مبارزه کې مرسته کوله. مجله پوښتنې کولو سره لیکي د دې مرستو باوجود هم پاکستان ولې د قرضو له مسئلې سره مخامخ دی. د دې په جواب کې اکبر زیدی وایي چې د پاکستان شتمنه طبقه خپل ټکسونه نه ورکوي. بلخو رایټرز خبرې ژانس په سریلانکا کې د اپریل په 28مه د بریدونو په اړه لیکي چې د ګڼو هیوادونو مشرانو د دې حملو غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلي پر کلیساګانو او هوټلونو د وسلوالو بریدونو وروسته د امریکا خلک د سریلانکا غوسره خپل خفګان شریکوي. نوموړي زیاته کړه له سریلانکا سره مرسته ته تیار دی. د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ایسټر په مناسبت په پیغام کې ویلي د اتوار په ورځ په چرچ د عبادت لپاره په ورغونډ شوو کسانو د برید پاړه له عیسویانو د دې بریدونو متاثره شوو کورنیو سره په خفګان کې شریک دی. اشانس د یهودانو د نړیوال کانګرس مشر رونالډ اس لاډر په حواله لیکي د عیسویانو په یوه سپېڅلې ورځ په پر امن عبادت کوونکو د ظلم ډک برید د دې یادونه کوي چې باید د تراګرۍ سي جګړه د نړیوالې ایجنډې په سر کې وي او دې ته دوام ورکړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د سریلانکا ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دا ډیره د خفګان خبره ده چې د ایسټر لمانځلو لپاره ورغون شوي کسان د پلان شوو بریدونو هدف شول. د برتانیا وزیر اعظم ټریزا می په ټویټر لیکلي باید دا باوري شي چې نور هیڅوک خپل عبادت په ویره کې ونه کړي. اشانس لیکي د اروپایي کمیشن مشر ژان کلود یونکر ویلي دي چې په سریلانکا کې د بریدونو په نتیجه کې د ګڼو کسانو د وژنې خبر خپه کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په ټویټر لیکلي د ایسټر په ورځ د دې بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او دا په ټول انسانیت حمله ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد شریف بیا په ټویټر لیکلي ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او ترهګر کوم مذهب نه لري، نو باید پر ضد یې په نړیواله توګه مبارزه وشي. رویټرز خبری ایجنسی د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا آرډن په حواله ویلي هیواد یې له سخت دریځې عرب بڼه ردوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
امریکا او طالبان به پراتلونکو څو نیو کې بیا خبرې پیل کړي. دا خبره پروند فرانسې خبری ایجنس په رپورت کې راغلی. ایجنس د طالبانو د سیاسي ډلې له ویان سهیل شاهین سره په قطر کې مرکه کړې او په حواله ویلي چې دا وربل امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وشي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري، خو د واشنگتن ته ولاړ او خبرې پاتې شوې. سفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
طالبان وی له امریکای پلاوی سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دا یې له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناټو دغه نه باشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. د ننګرهار چارواکي وایي د بار وړونکو موټرو یا لاریو د هغو غیر قانوني اتحادیو فعالیت له منځه وړي چې په تورخم بندر د تورخم پوله د اوختو په بدل کې به په یو بل نوم له ډرایورانو پیسې اخیستې. بلخوا د ننګرهار تجاران د ولایتي ادارې دا کړنه ستایي او تمه لري چې په دې برخه کې خپله همکاري دوامدار وساتي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرو سو کلونو رئیس د بارونکو لاریو ډریورانو او د ننګرهار سوداګرو شکایت کولو چې په تورخم کې ترې په یو او بل نامه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، چې دې عمل یو شمیر سوداګر دې ته اړ کړي ول چې خپل سوداګریستو کې د بولدک او یا هم له نورو لارو افغانستان ته وارد کړي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرو سو ورځو رئیسې هڅې پیل کړې وي چې د بارونکو لاریو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د اپریل په 28 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې د یو شمیر سوداګرو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل
ترانسپورټي اتحادیې وی چې حقوقي منبع نه درلودله، هغې د قومونو په نامه سهم بعضې کسانو اشخاصو ته ورکړ شوی و. د تورخم تجارانو هم ځان دپاره یو تعداد لارۍ امتیاز اخیستی و. نو موږ دغه امتیازي ګروپونه چې کوم یو ډلې وي اشخاصو د دې د امتیاز هم لغوه کړ، او په تیرو 15 ورځو کې د 4500 په شاوخوا کې لاری تیرې شولې. نو که چیرې موږ اقتصادي لحاظ باندې دا وسنجوو تر 140 میلیونه افغانۍ پورې تجارانو ته ګټه ورسېدله.
والی زیاتوي چې د تورخم کمیساری مسؤلین په هغه اړه تورخم کې پاکستانی چارواکو سره موافقې ته رسېدلي چې د لاریو په اوختو راوختو کې به دواړه لوري یو شان سهم ولري، او د اوختونکو لاریو لپاره به 2 ساعته اضافي وخت هم ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر د برلونکو لاریو پر وړاندې د ستونزو هوارول وستایل او غوښتنه یې وکړه چې ولایتي اداره د هغوی پر وړاندې نورې پرتی ستونزې هم اواري کړي.
د هرې ټرېنې به 50,000 او 1,00,000 روپۍ پیسې اخیستل کېدلې. موږ تجاران هم په کور نور کېناسته، ځکه چې کله چې دوی صادرات کول په هفتو هفتو شل ورځې حتی تر میاشته پورې دا مسله زلې وه ټرېله به ولاړه وه، نو مجبور دی چې هغه د دې توقع پیسې ورکړي. هغه شی چې ده به بیرون وړلو هغه د ګټې په ځای تاوان به کېدلو. والي صاحب دا د ننګرهار د ټولو ولس دپاره دا ښه اقدام دی وکړلو.
د ننګرهار د معدن او صنایعو خونو مشر اجیتور ملنګ وایي چې د بارونکو لاریو پر وړاندې اسانتیاوي د دې لامل شوي چې په ننګرهار کې د بیلابیلو توکو په نرخونو کې کمی راولي.
بعد هغه صادرات چې زموږ د شوکانیو یا نور اسباب چې موږ د کراچۍ بندر ته رسولو په هغه هم تاثیر وکړ. کرایه راټیټه شوې او عوام خلکو دپاره یو غټ لوی سهولت پیدا شو چې هغه اجناس چې د خارج نه وارد کیږي او افغانستان ته ننګرهار ته راتله نو هغه قیمتونه راټیټ شو.
دی وایي که د سوداګرو پر وړاندې ترانزیتي ستونزې هم هوارې شي نو د دواړو لورو سوداګریزې چارې به پراختیا ومومي او عام ولس به بیلابیلو اړینو توکو ته په اسانۍ سره لاسرسی ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. حکومت وای قبائلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیا ورکوی.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنٹ کیږي.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
خوستا له مرکزی حکومت څخه ورغلې پلاوی وای ولسمشر به یاد ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د بادشاه خان نړیوال پونتون د بنسټ ډبره کیږي. دوی زیاتوي د افغان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت قانوني پروسه هم بشپړه شوې او یوازې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د چارواکو ترمنځ رسمي موافقې ته پاتې ده. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پادشاه خان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به د بنسټ ډبره کیښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پادشاه خان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کیږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبه ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچا خان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه یې چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوشش به دی چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او بین حال کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دی وکړو چې په راتلونکي څو میاشت کې کله چې جنرال رئیس جمهور پوسټ تشریف راوړي د دې پوهنتون ډبره کښېښودلی شي.
خوست د پلازمینې کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوي په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. په خبري ناسته کې خوست والي حلیم فدایی هم وویل چې د پادشاه خان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلېږي.
تشخیص شوی او دې لپاره د یو حافظ جامی تخنیکي ټیم راځي چې په کار دی. اما پوهنتون جوړول او ایجادول د یو اکاډمیک کار دی. د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
د غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې او انشاءالله هغه د دولتونو ترمنځ موضوع ده.
حلیم فیدایی زیاده کرده ده دیر پار چه ده خوست هوایی دگر پا نریوال میار جود شی دو نیم زر جریب از مکه لس و زر جریب تا زیاده شوه او ده خارجوروانی او عرضه ده وزارت لوری ورته رسمی اسناد و سپارل شوه. ده پا خبره چه ده خوست ده نریوال هوایی دگر لپاره ده یو میاری ترمینال ده جوروولو چاره هم پیل شی بی چه پلان دورازو که به ده کارون ده پایل رسمی پرانیسته وشی. خوسته ده ولسمشر غنی لیوروستی سفر روسته ده ده دشمنو ده امریکاو رو ده ارزونه لپاره دادوین زلده چه اولوار پورای حکمتی پلاوی خوسته سفر که بی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او ده مشال اونیز اخبرونه
سمون که بپانه مشال ریدیو دات کام که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
د جنوبی وزیرستان عقل خان خپل کور ته رسیدلی چې د کورنۍ پیدا هغه د فبروري پر 14 نیټه له اسلام آباد هوایي ډګر ورک شوی او د عقل خان زوی رضوان الله خان د اپریل پر زوی رضوان الله خان د اپریل پر 20 مشال لیډو ته ویل چې پلار یې د شنبې په ورځ په پېښور کې خوشې شو. د بشري حقونو سازمانونه د لادرکه کسانو ستونزه د پاکستان یوه له لویو هغو بولي. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو عقل خان زوی رضوان الله مسعود د فروری په میاشت کې د پلار تر لادرکه کېدو وروسته د هغه د راخوچکول لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولی او خبري غونډې کړې وې. خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته د هغه پلار راخوشي سو. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو سره په مرکه کې تور پورې کړ چې پلار یې د فروری په 14 نیټه له بحرینه په الوتکه کې اسلام آباد ته ورسېد چې د ده په ادعا له هم هغه ځای څخه د پاکستان جاسوسي ادارو له ځانه سره یووړ. خو د نوموړي په وینا څو ورځې وړاندې د مسعودو د سیمې یوې ډلې د پېښور له کور کمانډر جنرال شاهین مظهر سره ولیدل او پر دې مهال یې د هغه د پلار د لادرکۍ موضوع هم راپورته کړه.
پښتنه دوی نه وشوي هغه تقریبا پوره شوی وي. بس لکه ذریعه دا جوړه شوه چې دوه ورځې مخکې موږ ځینې ملګري کور کمانډر سره ملاو شوي وو نو دوی ورته هلته دا خبره وړاندې کړې وه. نو بس هغې نه بعد بیا ما ته کال وشو وایي ته پېښور ته راشه او بیا پرون د پېښور ته ورغلم.
رضوان الله مسعود زیاته کړی چې د بند پر مهال یې پر پلار تشدد نه دی سوی.
بالکل زیاته هغه وایي چې ډېر نه امید وم چې بس دا خو ډېر وخت وشو اوس ما ته دا پته نه لګېده چې ما به بېخي خلاص کړي که خلاص به مې نه کړي. دا وایي چې لکه خوراک هم ډېر صحیح و او الټه کول نه وو خو بس دا وایي چې مطلب یوه لمحه په ما لپاره پوره کال وه.
د عقل خان د لادرکۍ په اړه د پاکستان حکومت او فوج په رسمي توګه څه نه دي ویلي. البته پخوا تل فوج او حکومت د خپلو شهریانو د لادرکه کورو له تورونو انکار کړی. په پاکستان کې پښتانه، بلوچستان، سندیان او مهاجر ګوندونه دا تور پوری کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو د دوی پلویان اوچت کړي دي. خو د لادرکه کسانو د منډلو لپاره د پاکستان حکومت لخوا د جوړ شوي کمیشن یو غړي جسټس ریټایر ډاکټر غوث محمد پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې د لادرکه کسانو موضوع ګڼ اړخیزه ده.
تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې هر کس راخوشي شي نو دا راته نه وایي چې چا وړی وو او چیرې یې وړی وو. د دې حل دا دی چې باید هغه کس د پوځدارۍ مقدمه وکړي چې چا وړی دی نو ولې یې وړی دی، ولې یې له کورنۍ لرې ساتلی دی. خو بله خبره دا هم ده چې ځینې کسان له نیونې د ځان ساتلو لپاره د ورکو کسانو په فهرست کې ځانونه اچوي، ناست بل ځای وي او له کورنۍ سره رابطه نه کوي. بل هغه خلک هم شته چې مجرمان دي او ځانونه یې په ورکو کسانو کې شمیرلی وي.
د لادرکه کسانو موضوع پښتون تحفظ مومنت ډیره په شدت سره پورته کړې ده. د تیر یو کال په دوران کې د غورځنګ بهر ولسی غونډه کې په لسګونو داسې کسان ګډون کوي چې د خپلوانو د لادرکه کېدو ادعا کوي. غورځنګ په دې اړه د شمیرو راغونډول شروع کړي وو چې د خپل یو مخکښ عالمزیب مسعود تر نیول کېدو وروسته دا چارې اوس فرید اصغر پر مخ وړي. نوموړي پرون مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د شاوخوا 8000 لادرکه کسانو نمونه راټول کړي دي.
8000 کسان موږ ځان سره رجستر کړي دي. نظر نه زیات خوشه داسې کسان د جلونو نه بهر راوتي دي. تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان جلسه کا وګوري، تاسو د پېښور جلسه وګوري، ورسره د ټانک جلسه نه د 1500 کسانو پورې موږ ځان سره نور هم رجستر کړي دي. او دا کسان موږ سره اوس هم څو ورځې مخکې د بنو جیل نه شل پورې کسان را خلاص شول او ورسره د پېښور جلسه چې هر کله وشوله نو هغه نه بعد موږ ته یو خبر راغی لکه سنټرل جیل نه، هغه نه هم تقریبا خوشاله سي دوشته پورې کسان د غینه رخلاص کړی شوی وو.
خو د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن غړی ډاکټر غوث محمد د پښتون تحفظ ومنټ شمیرې ناسمې بولی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو وروسته په اول ځل د شمالي وزیرستان په میرمشا کې کلی کچهري وشوه چې پکې د سیمې اوسیدونکو ضلع انتظامیې او پولیس مشرانو ته خپلې ستونزې بیان کړې او چارواکو ځوابونه ورته وویل. چارواکو زیاته کړه چې د هر تحصیل په کچ به اوس دا ډول غونډې کوي او د خلکو شکایتونه او د سیمې یې د پرمختګ لپاره به وړاندیزونه اوري. زمونږ خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې په اول ځل کلی کچیری یعنی ولس لخوا د سیمې ستونزې انتظامیه چارواکو او پولیس افسرانو ته نیخ په نیغه وړاندې کولو غونډه وشوه. د سیمې اوسیدونکو ستونزو حل په لړ کې رایې شریکې کړې او د محکمو مشرانو ورته ځوابونه وویل.
دا کلی کچیری په چار د چین تحصیلې باندې چې دا شایي وټي جواب دې خبره چې دلته وشوله چې دلته جواب دې سمره سامان وګړي جواب دې مټه پراتی دي ټرانسفورمر پراتی دي ډیره دا څه خبره ده چې نن هغه شاینا تقسیموي نه.
غونډا کې ناس قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نوې پولیس افسر ډی پی او کفایت الله وزیر وویل د قبایلو روایتو سره بلد دي او حساب کړی چې د ځای ولستون زې په مریډ حل کړی.
هغه چارمیش نه کوي چې د ټرایبل د روایت خلاف ملګری د شهیدونو کیسه وکړه شهیدونو لیست د خووال مودستین او غشتي دی یغه د پرمیش په لاره طریقه جوړی او تاسو خوښ ته چې یو یو کاسو ته پر
شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبد الناصر غونډه تا وویل سیمه کې د یو عرب 15 کروڑ 99 لاکھ روپو ترکیاتی چارې منزورې شوه چې ضربا په کار پیل شي او د نورستون زو بازار حل راو باسي.
د کمپنسیشن خبر او شو د مارکیټونو میرانشا مارکیټ کیس مونږ لګلې شاپ کیپر سے دا هغه سامان کم رکو د میرلی مونږ لګلې ده د میرانشا والا لا پورا کړه نه ده زمنګ نه ده پاتې روزګار کې ان شاء الله چې څومره روزګاری راځي هغه بد نار وزیرستان خلکو ته استاد پورې سیشن جج نار وزیرستان چې زمو په بنو کې فلال ناصر هغه 63 سیټونه اناونس کړی دي هغه د بلی چانل لائف سٹاک والا چې دا د تخیل کم ایشو دا شوا 87 ماته په پته باندې تاسو یو بریف راځي چې دا سوه جدا چې سٹاک والے مستا زبانی جمع خرج نه دی دا هیلت انسټیټیوټس او د ایجوکیشن صوبایي حکومت موږ نه سجیشن غوښتي هیلت منیسټر رااله ایجوکیشن منیسټر رااله به وزیر اعلی سے پخپلا رااله درې وانو تا ما پخپلا پریزنټیشن کړه یو یو سیس نور ته بدلې
دا انتظامیه چارواکو وویل روانو ورځو کې به د هر تحصیل په سطح کولی کچیری یا غونډې راغواړي چې د ځایي ولس نه د دوی ستونزې نیخ په نیغه واوري او په میرډ باندې د غلطه ترکیاتي چارې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بيدې اوردونکو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هیواد یې هیڅ وسلوال ډلې ته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل هیواد ضد وکاري. دا خبرې عمران خان نن په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. حسن روحاني غونډې ته وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه په شریکه پوله د ګډ چټک ځواک په جوړولو سلا شول. د پېښور ماشوخېل اوسیدونکو نن احتجاج کړی دی. دوی ادعا کوي چې د سیمې خواو 6 ماشومان یې د پولیو ضد د واکسینولو وروسته بې هوشه شوي دي، خو حکومت د دې تصدیق نه دی کړی چې ماشومان په رښتیا هم د پولیو څاڅکو د خوړلو له وجې بې هوشه شوي دي که څنګه. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محفوظه دي خو دا باید یخ وساتل شي. په ټانګ کې د مسودو احتجاجي ناسته نن په 19 ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د پوځي عملیاتو په مهال ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره به معاوضه ورکوي، خو ټولو اغېزمنو ته یې نه ده ورکړې. چارواکي وایي د پرلتوالو سره د خبرو لپاره یې شپږ کسیزه ډله جوړه کړې ده. په خیبر کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د ملیان مارچ په نوم جلسه وکړه. پرون په جمرود کې شوې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې دا مهال په قبایلي سیمو کې یو قانون هم نشته، خو د واکمن تحریک انصاف مشران په قبایلو کې د قانون د نشتوالي تور ردوي. امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې کړې او په دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو په ګنډې دوی نه هېدې ښودلې. د امریکا د بهرنو چارو وزارت پرون په یو اعلان کې وویل چې پامپیو د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان هم وکړو. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم دور کې خپله ماتې ومنله. د یوکرین په ټاکنو کې ولادیمیر زلنسکي څه د پاسه 23% او پوروشنکو څه باندې 25% رایې ګټلې دي او د سریلانکا په چاودنو کې د وژل شوو شمېر 290 ته لوړ شوې. په بریدونو کې نږدې 1500 کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي 40 مشکوک کسان یې نیولې دي. تر اوسه د بریدونو ذمواري چا نه ده منلې خو حکومتي ویاند وایي ښایي سیمه ایزه اسلامي سختریزه ډله توحید جماعت د بریدونو تر شا.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، زما همکار ظفر خان او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری. تاسو اجازه غواړو د خدای په نام.